ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دوه دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ.
ازادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواج نشي بیلولی.
د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. په دې اړه مو چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. د یوې ښځینه فعال نظر اخیستی
اگر انجونی جوز ده تعلیم نبی برخه کیگی روانی طرف نابرد تاثیرات لری.
پنیرهار که دیر راژیوگانو خپل فعالیت در اولی ده سمیز راژیوگانو ده اتحادی مشری اصلی علت اقتصادی استونزی بولی.
یوازنه عملی ده اقتصاد کمزوری ده، پروژه نسته ده، ازاد بازار که کاروبار ختم شو.
در راز ده افغانستان پرده به نریوالو رسپانو تکتنه هم وکلو. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د 14 هجری لمریز کال د اتلې یا میزان د میاشتې 22 او د میلادي 2021 کال د اکتوبر 14 ده. پیل دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا CIS هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر، صدراعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شوو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د ملکچي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقري کني وکړي. باقري کني په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه انس نه دی ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیر میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې ده چې کړکیچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د ناګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درې مه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورس تر 165 ډیر او د سېشنبه پورس تر 140 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوښتي تلفات تر 108 زیاتو حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیځ په 160 کیلومتری کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنرې په ژمي کې د ګازو د بیې د زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنرې کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوی، او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي، هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې، او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښې دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پنوم یو ځکون کې اسوسییټډ پریس اژانست وویل
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانیستو ته خوشي څرګنده کړه.
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبرې غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشه سوې وه. د شغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي. دوی د سفر د هدف یوه موضوع هم دا ښودل شوې چې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړې زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له درې ولایتونو پرته د افغانستان په 10 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي. که په افغانستان کې نجونې له لوړو زده کړو همداسې بې برخې شي، په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. په دې اړه به د افغانستان د پخواني سناتور ګلالۍ صافی نظر واوري.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم بندیز لګول شوی دی. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري. او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکي لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ هلته اوسېدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو وسي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهي ده، او دوم دلیل ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورې کړي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگاه نه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی مشکلات نه وسیږي په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساجان دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده وسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده وسیږي خپله چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورېږي چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې قسم باندې واده وکړي دې دپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هره مور باسواده وسي څو وشي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بېسواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغېز کولای سي، یعنی څومره منفي اغېز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنا نه دی چې نیمایي ټولنه نوره فلج شوې ده.
کافی ندی لکه نور وادو غو دی مگه تروس هم دیر روسته پاتی فیصدی دی باسه وادو خلکو پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که که مگه بیا هم نیمایی یه رکر نوسی مثلا یا پتسالو رو مثل یکش کسی وزی که که دا هم معروم کو دا قشر به نور هم لگشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادان دی مثلا معلمان دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلقو پورا کرده که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کو دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. دا یو الو استون زخبل حکومت ده او تو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنی باسواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري دغه سې تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم د یعنی هغې امکار ته پرېنه دي نور هم به دا د ستونزه ډېره شي، یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي، یعنی که فلج نشوي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي.
د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی و چې په دې اړه خپل نظر سره شریکاو چې کچېرې په افغانستان کې نجونې همداسې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغېز څه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار اووه بجې او اوولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خپرونې پرون په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداری ورکړ. د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزورې سي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب سي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکا یې ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګ له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغېز کمزوری کړی دی. لویدیز هیوادونه وایي طالبان باید د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داشټالې په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د داشټالې خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټپلو سره وویشل سي، ځینې له طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګې په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ازادي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتوب په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواجو نشي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره یې موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 2000 جګړې سږکال د اګست په وروستیو کې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 1 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشرۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وشتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري. په ننګرهار کې ډېرو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي. په دې ولایت کې تر 20 پورې سیمه ایزو راډیوګانو د اف ام په څپو فعالیت کوو. د سیمه ایزو راډیوګانو یو مسؤل اقتصادي ستونزې د بندېدو اصلي لامل بولي. نور په دې رپورت کې.
د په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې 40 اف ام راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د افم راډیوګانو تقریبا د 40 په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې دغه 40 راډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هم خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنی دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شو کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره و
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبیولا مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پرېښې ده یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم متعارف شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدلی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلي دي په دې هېواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. مکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې د درناوي مراسم ترسره کړل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو په پوځي ماموریت کې ګډون کړی و. په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکا مورا ویلي چې له ایراني چارواکو سره پر دې غږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل په یمن کې د مار په جنوب کې تر 40 ډیر یاغیان وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
عزت الله منگل د خوست ولایت څخه یم. زه خپله یو خود شخصی د موټر بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چنځم کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دی فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه زما.
bale د چرګانو مړزان نم یادونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته ترقم
چرګان خو موږ نمائندگان لرو چرګوړي چې دی دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او مخته راوړي موږ بیا ساتو مخکې رسو او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو ظرف د اولس ورځو کې دې څخه بچی راوځي څلوېښت ورځې هغه موږ ساتو بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که درته ووایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي که نه خلک یې څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوند چې د مړز په غوښه کې ده هغه په نورو غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي یا ډېرو خلک د دې په باره کې معلومات نه لري. په کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوښې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي هوټلونو ته.
ډېره زیاته مننه. خیر
مننه.